من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې مرستیال ولسمشر امرالله صالح پر طالبانو تور لګولی چې اوس هم له القاعده شبکې سره اړیکې پالي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی. تمه ده چې ولسی جرګه سبا چهارشنبه د 1400 مالی کال د ملي بودیجې د درېمې طرحې په اړه بحث وکړي. په دایکندي کې د یو ماین چاودنې یو پولیس وژلی او 15 نور یې ټپیان کړي دي، او د روغتیا د نړیوال سازمان د کارپوهانو ډله به د کورونا وایرس د خپرېدو د څرنګوالي په اړه د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن خپره کړي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د افغانستان ولسی جرګه به سبا چهارشنبه د 1400 مالی کال د ملي بودیجې د درېمې طرحې په اړه بحث وکړي. د جرګې یو شمېر غړو پرون دوشنبه په عمومي غونډه کې وویل چې د بودیجې په طرحه کې ډېر لږ بدلون راغلی. د ولسی جرګې د اعلامیې له مخې د توازن او عدالت نشتوالی، د نیمګړو پروژو حذف او په یو نوي او دوه نیم کوډونو کې د کمښت نه راتګ د بودیجې د مسودې له مهمو ستونزو دي. ولسی جرګې له دې مخکې دوه نورې مسودې رد کړې دي. د جرګې ځینو غړو همداراز ویل چې بودیجې پر وړاندې باید سیاسي چلند ونه شي، بلکې باید د ملي ګټو په اساس تصویب شي. په کابل کې پرون په دوو چاودنو کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو رسنیو ته په استول شویو معلوماتو کې ویلي دي چې لومړنۍ چاودنه مازدیګر مهال په پښتونستان واټ کې وشوه او یو کس پکې ووژل شو. په خواله رسنیو د دې چاودنې ویډیو خپره شوې چې یو ستراچه موټر په داسې حال کې ښیي چې د موټرو او خلکو په ګڼه ګوڼه کې د چاودنې هدف ګرځي. د کابل امنیه قمندانې همداراز په بګرامۍ یو سیمه کې ماښام مهال د پولیسو پر یوه رینجر د یوې چاودنې خبر ورکړی او وایي دوه پولیس پکې ټپیان شوي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو افغان چارواکو په وار وار طالبان د مقناطیسي ماینونو په چاودنو پړه بللي. د دایکندي مرستیال ولی تاییدوي چې په دې ولایت کې د یو ماین چاودنې یو پولیس وژلی او 15 نور یې ټپیان کړي دي. محمد علي اورزګانی ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه پرون ماسپښین د پاتاو ولسوالۍ په تومزان کوتل سیمه کې شوې.
فشاری ماین کله چې یو سرتیری پرې پښه کېښودله وچاودېد. مجموعا شپږ تنه وو، یو یې وژل شوی او 15 نور ټپیان دي.
مرستیال والی زیاته کړه د پیښې ټپیان د درملنې لپاره په هلیکوپټر کې کندهار ته انتقال شوي دي. پاتاو د دایکندي نا امنه ولسوالۍ ده چې وخت ناوخته ترې د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کیږي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مدافع وکیلانو ډلې پرون دوشنبه له سنا وغوښتل چې د نوموړي د استیزا پلان شوی بهیر لغوه کړي. تمه ده چې د امریکا په سنا کې د پخواني ولسمشر د استیزاهیا محاکمې دوهم دور نن پیل شي. واړه سل سناتوران به د قاضیانو په توګه حکم کوي چې د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د یو شمېر کسانو د یرغل په قضیه کې پخوانی ولسمشر پړدی کنه. په دې ورځ د پولیسو د یو افسر په ګډون لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. د ټرمپ د مدافع وکیلانو ډلې ویلي چې پخواني ولسمشر په کانګرس د یرغل په قضیه کې هیڅ راز ونډه نه درلوده. د سنا دیموکراتان به د ټرمپ د محکومولو لپاره د اولسو جمهوري غوښتونکو ملاتړ ته اړتیا ولري. ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال هم یو ځل استیزا شوی، خو بیا یې براءت ترلاسه کړ. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د کارپوهانو ډله چې د کورونا وایرس د خپرېدو د څرنګوالي په اړه د څېړنې لپاره چین ته تللې، د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن په ووهان ښار کې رسنیو ته وړاندې کړي. WHO په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي د نړیوالو کارپوهانو په ګډون دا ډله به چې د کووید 19 ناروغي د پیل د څرنګوالي په اړه تحقیقات له چینایي همکارانو سره په ګډه د څلورو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي. د خپلو موندنو راپور نن سه شنبه په یو خبري غونډه کې اعلان کړي. د کورونا وایرس د سرایت راپور لومړی ځل د 2019 کال په دسمبر میاشت کې په ووهان ښار کې ورکړل شو. د ساينس پوهانو په اند دا ویروس چې په ټوله نړۍ کې له 2.3 میلیون زیات خلک وژلي دي، لومړی ځل په مخام څکالی یا خفاش کې رامنځته شوې او بیا د نورو حیواناتو په وسیله انسان ته انتقال شوې ده. او یو برتانوی ځوان له یو کلنې کوما وروسته پسد شوی او نوی د کورونا له وبا خبر شوی دی. 19 کلن جوزف فلاول د 2020 کال د مارچ په لومړۍ نیټه په یوه ترافیکي پیښه کې پر سر ژور ټپ واخیست او کوما ته ولاړ. د کورونا د محدودیتونو له کبله د دې ځوان کورنۍ ډیره لږه اجازه درلوده چې روغتون ته ورشي او له فاول سره له نږدې وګوري. فلاول که څه هم اوس د دې وبا له خپرېدو خبر شوی، خو د کوما پر مهال دوه ځلې کورونا نیولی وو چې بیرته بیا ښه شوی وو. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو، څرنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. او د هم لومړی راپور، د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح پر طالبانو تور لګولی چې له القاعده شربکې سره یې اړیکې نه دي شلولي. ښاغلي صالح دا خبره له فرانس 24 تلویزیون سره په یوه نوې مرکه کې کړې ده. له دې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په یو راپور کې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو په لرلو تورن کړي وو. په دې اړه نور جزئیات د صفي الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د امریکا طالبانو په تړون کې د هغو ژمنو په مقابل کې چې امریکا له طالبانو سره کړي، له دې ډلې یوه لویه تمه دا ده چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. هغه تمه چې د لوړپوړو افغان چارواکو او ځینو بهرنیو سیاستوالو په اند طالبانو نه ده پر ځای کړې. په تر ټولو تازه مورد کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح فرانس 24 تلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي، القاعده عملا د طالبانو تر څنګ په افغانستان کې جنګیږي.
افټر فبروري 2020
د 2020 کال له فبروري وروسته چې طالبانو ژمنه کړې وه د القاعده قربتوب نه کوي، د هغوی په لیکو کې لا هم القاعده فعالیت کوي. د القاعده درې مشران په نومبر کې له منځه یوړل سو. دا له هغه ژمنې څو میاشتې وروسته و چې دوی له نړیوالو ترهګریزو شبکو د جلا کېدو په خاطر سپارلی وو. همدارنګه ملګرو ملتونو اټکل کړی دی دا اوس چې زه له تاسو سره غږیږم، لږ تر لږه 1500 بهرني ترهګر چې اکثره یې له القاعده سره تړلی دي د طالبانو تر څنګ په افغانستان کې جنګیږي.
ښاغلي صالح دا خبرې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو راپور په بنسټ چې د فبروري په دریمه خپور شوی کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر القاعده، داعش او د هغې پورې د تړلو ډلو په اړه د تحلیل او تعذیراتو څخه د نظارت کمیټې په خپل راپور کې ویلي، طالبان او القاعده اړیکې لري او په بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، ننګرهار، نورستان، پکتیا او زابل کې د القاعده او ورسره تړلي 200 تر 500 کسان فعالیت لري. د راپور له محتویاتو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره تود هرکلی وکړ، ځکه د القاعده په اوسنیو جنګیالیو سربیره د القاعدې د هغو مشرانو په اړه معلومات ورکړي چې په 2020 کال کې په افغانستان کې له منځه وړل شوي. د 2020 کال اکتوبر په 24مه د القاعده یو لوړپوړی غړی د رسنیزو چارو مسؤول ابو محسن المصري چې په حسام عبدالروف مشهور د غزنی په اندړو کې ووژل شو. اخوا د هند نیمه وچې لپاره د القاعده مرستیال محمد حنیف مشهور په عبدالله د نومبر په 10مه په فرا کې ووژل شو. د القاعده د دغو دواړو مشرانو وژنو ته د ملګرو ملتونو په راپور کې هم اشاره شوې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي، د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوی وژنې دا ثابتوي چې طالبان له القاعده سره اړیکې پالي. تازه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دوشنبه په یوه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د ننګرهار ولایت لپاره د القاعده د جلب او جذب مسؤول نیولی. د اعلامیې له مخې د سید اکرام په نوم د القاعده نیول شوی غړی 2 میاشتې مخکې له سعودي عربستانه ننګرهار ته ورغلی و. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند د افغان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د تازه څرګندونو په ارتباط د ازادي راډیو پیغام جواب نه کړ. مخکې د ډلې ویلي وو له امریکا سره تړون ته وفادار پاتې شوی او وخت نا وخت یې هغه راپورونه هم رد کړي چې دا ډلې له القاعده سره په اړیکو تورنوله. د امریکا متحده ایالاتونو نوې ادارې ویلي له طالبانو سره تړون ارزوي او ګوري چې د ډلې له ترهګرو سره د اړیکو د پرې کولو په شمول په خپلو ژمنو وفا کړي که څنګه.
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
سمو غاغله ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د سهار له او د مخم تر او و ورځ دېونه خبريږي د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره پای تر رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي تاسو کولای شئ چې د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاغ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي او سم د لویدیز چاپ ورځپاڼو مخکتنه چې نوریاس نوري چمتو کړي
ایا بایدن کولای شي چې افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي دا د هغه مطلب سر لیکلی چې په ایشیا ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی دا مطلب لیکوال وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د فبروري په څلورمه د هیواد بهرنۍ پالیسۍ په اړه وینا کې د افغانستان یادونه وکړه په دې وروستیو کې د افغانستان د مطالعاتو ډلې د امریکا کانګرس ته په یو نوي راپور کې وړاندیز کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دې وغځوي د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د موافقې له مخې ټول امریکایي سرتیري به تر مې میاشتې پورې له افغانستانه په دې شرط وځي چې طالبان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه او له القاعده سره د اړیکو د شلولو په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي دا مطلب لیکوال ویلي چې که په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمیدا بهیر او په قطر کې بین الافغاني خبرې ناکامه شي احتمال شته چې افغانستان له کورنۍ جګړې سره مخ شي لیکوال په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک نیولې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د بهیر او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پیښو ته انکتنه کړې لیکوال په ټوله کې داسې نتیجه اخلي چې بلاخره بایډن ښایي په نه لیوالتیا سره په افغانستان کې د متحدو ایالتونو د پوځي حضور دوام ته د وضعیت د ښه کېدو په هیله غاړه کیږدي یو افغان پیلوټ امریکا ته د تلو لپاره بیا د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې د پیلوټ محمد نعیم اسدی د مدافع وکیل له قوله ویلي چې د امریکا حکومت د پناه اخیستو پر غوښتنې غور کوي اسدی د هلیکپټر پیلوټ دی چې د راپورونو له مخې تیر کال د یو امریکایي ژوند ژغورلی و خو ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د امریکا دفاع وزارت تیر کال ویلي و چې متحدو ایالتونو ته د اسدی او د هغه د کورنۍ د تلو ملاتړ ځکه کوي چې ممکن طالبان هغه ووژني خو وروسته پنټاګون خپله پریکړه بدله کړه او ویل چې له لوړ پوړو چارواکو سره په دې اړه مشوره نه وشوي د سټارز اند سټرایپس په لیکنه په تیرو څو اونیو کې د هدفي وژنو په ترڅ کې دوه افغان پیلوټان ووژل شول یو په کندهار کې او بل په کابل کې د ورځپاڼې په دوام کې لولو چې متحدو ایالتونو په افغانستان کې د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا او پراختیا په چارو میلیارډونه ډالر لګولي خو د لیکوال په باور وروستۍ وژنې هغه ګواښونه په ډاګه کوي چې افغان پیلوټان ورسره مخامخ دي سټارز اند سټرایپس لیکي اسدی تیر جمعه ویلی و چې هیله مند دی یو ورځ وکول شي چې خپل میرمن او څلور کلنې لور سره امریکا ته ولاړ شي
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام پیلېږي خو له هغه مخکې پام وکړئ یو وروستي راپور ته جرمني سویډن او پولند د یوې ګډې هڅې په ترڅ کې درې روسي ډیپلوماتان له خپلو هیوادونو ایستلي دا کار وروسته له هغه کیږي چې د تیرې جمعې په ورځ روسیې د دغو درېو اروپایي هیوادونو ځینې ډیپلوماتان له مسکو وویستل مسکو دا اروپایي ډیپلوماتان تورن کړی و چې د روسیې د حکومت ضد مظاهرو کې ګډون کړی و صفی الله ستانګزی په دې اړه د راپور برابر کړی
دا څو وروستۍ اونۍ د اروپایي ټولنې او روسیې سیاسي اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي لومړی روسیې اعلان وکړ چې د جرمني سویډن او پولند ځینې ډیپلوماتان او د قونسلګرۍ کارکونکي د روسیې د حکومت ضد مظاهرو کې د ګډون په خاطر له دغه هیواده باسي تر دې اقدام وروسته یادو درې اروپایي هیوادونو تایید کړ چې ډیپلوماتان د جمعې په ورځ له روسیې ووتل یادو هیوادونو اوس ورته اقدام کړی دی جرمني د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په برلین کې د روسیې د سفارت یو کارکونکی ایستلی دی د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي روسیې د جرمني د سفارت د یو کارکونکي په شمول یو شمېر اروپایي ډیپلوماتان اړ ایستل چې له مسکو ووزي د جرمن چارواکو په خبره د روسیې دې کار هیڅ توجیه نه درلوده برلین هم دارس د کرملین د اصلي منتقد د اپوزیسیون بندي مشر الکسی ناوالنی په پلوی په مظاهرو کې خپلو ډیپلوماټانو ګډون رد کړی دی. سویډن هم ورته ګام پورته کړی. په پلازمېنې سټاکهولم کې د روسیې د سفارت یو کارکوونکي ته خبر ورکړی چې له سویډن ووځي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ان لیندی په خپل ټویټر لیکلی د روسیې د سفارت یو کارکوونکي د ایستلو اقدام له روسیې د یو سویډني ډیپلوماټ د